برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد، سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون درته تدریسېږي. دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په کندوز ولایت کې تازه 3000 خندقونه ایستلي. د دې کار هدف د باراني اوبو زیرمه او د غراز د ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا ښودل شوی. دا چې د دې خندقونو ګټې څه کېدلی شي په دې اړه به وړاندې درته په یو راپور کې جزئیات درکو، خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تیرو څو لسیزو جګړو له کبله د رامنځته شویو ویجاړیو پر غولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ثانیگزی پرون یکشنبه په یو غونډه کې له ملګرو ملتو او نړیوالو موسسو غوښتي چې د افغانانو سره په اقتصادي وده، تخنیکي برخه او کرنې سکتور کې مرسته وکړي. هغه په ځانګړې توګه هغه هیوادونه مخاطب کړل چې په وینا یې تیرو کلونو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو، او په وینا یې د افغانستان بیا رغونه د همدغه هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی. د هغه اشاره په غیر مستقیم ډول د ناټو غړو هیوادونو ته وچې افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او هلته د جګړې پر مهال خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته له نړۍ د مرستو او د غراز رسمیت پیژندنې ورته ډېرې غوښتنې کړي، خو په ظاهره د حکومت ولې د بڼې او یو شمېر سختو تګلارو له کبله تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې په دوه جلا بیانونو کې یک شنبه خبر ورکړی چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تښتې او هغه ته چې دوی نامشروع اړیکې بللي نه دیرس دورې وهل شوي او له یو تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګ د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سرې محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطت په تور 9 دورې وهل شوي دي. طالبانو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره چې دا سزاګانې دي بندې شي، د بدني سزاګانو عملي کېدو ته په عام محضر کې دوام ورکړی دی. د بشري حقونو فعالان طالبان تورنوي چې اکثره بندیان عدالت ته له لاسرسي پرته په سزا رسوي. تېر اونۍ طالبانو په پکتیا کې یو کس اعدام هم کړ چې دوی ورته د قصاص حکم و نوم ورکړ. سعودي عربستان په 2023 کال کې د دریو افغانانو په شمول څه باندې 100 بهرني بندیان اعدام کړي دي. دا خبره د فرانسې خبري اژانس او ځینو نورو د سعودي عربستان د بشري حقونو مدافع سازمانونو راپور کړی ده. د سعودي دولتي اژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیې خپرې کړي چې وروستۍ یوه یې د شنبه په ورځ په نجران سیمه کې د یوه یمني تبه د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم و. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې راغلي چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډېر کسان د پاکستان دي چې شمېرې 21 ته رسیږي. ورپسې د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریې، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند او افغانستان وګړي شامل دي. د سعودي عربستان لخوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې رابطه څه تبصره کړې. په برلین کې د بشري حقونو میش سازمان سعودي اروپایي بنسټ د اعدامونو دا شمېر د اندېښنې وړ او د ریکارډ په کچه بللی دی. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او یو کال وروسته به بشپړ شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزی ویلي چې دا څاګانې په قشقري بلاک، د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمرد سای سیمو کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 50 میلیون ډالر په لګښت په امو دریا حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سرمشري زاده برازیل پر یو دی جنیرو کې تر سره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپایي ټولنې مشران به د سرمشري زکه تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوګي په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د دې سرمشري تر پیل مخکې د چاپیریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې مرستې په روان کال کې $1.5 billion ته رسولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سرمشري ته تر رسیدو مخکې د یک شنبه په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ، چیرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبری برخې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې د نړیوال بانک په مرسته یې په کندوز کې 3000 خندقونه ایستلي دي. د دې خندقونو د کیندلو هدف د باراني اوبو زیرمه، د سیلونو مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو تقویتیات شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې ټول افغانستان کې څه باندې 8.3 میلیونه داسې خندقونه ایستلي. دا چې چاپیریال پوهان په دې اړه څه وایي، تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان او د اوبو د مدیریت متخصصین د سیلونو د اوبو د مخنیوي او د بارانونو د اوبو د زیرمې لپاره د خندقونو یا خاصو ویالو کیندل مهم بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د سیلونو د مخنیوي، د ځمکې لاندې اوبو د تقویت او په غرونو کې د خاورې د حفاظت لپاره د خندقونو کیندل یو اساسي حل لاره بللې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي چې تازه د کندوز په اقتاش او ولی آباد ولسوالیو کې 3000 خندقونه ایستلي. دا پروژې د نړیوال بانک په مرسته تطبیق شوي چې اکثر پکې د سیمې خلکو برخه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې سکال وړاندې هم خبر ورکړی و چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه خندقونه په بیلابیلو سیمو کې ایستلي سو د سیلونو دورانیو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. د اوبو د مدیریت او د اقلیمي چارو متخصصان بیا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له لویو زیانګالو هیوادونو دی چې اړتیا ده تر دې زیات د سیلونو د مخنیوي او د اوبو د زیرمې پروژې پکې تطبیق شي. د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر عاصم معیار ازادي راډیو ته وویل
د دومره خندقونو کل البته یو ښه خبر دی، خاصتاً په هغو سیمو کې چې د خندقونو پکې ښکل شوي. خو که موږ د اقلیمي بدلون اغیزو ته وګورو چې هغه تقریبا د افغانستان ټولې سیمې اغیزمنوي، نو دومره خندقونه نشي کولای د افغانستان ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. له همدې کپله د کافی نه دی. دوهم علت یې دا دی چې د طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی. د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو په اغیزمنه توګه اوبه وساتل شي او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو مخنیوی وشي.
غیر معمولي او بې وخته بارانونه سږکال د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سیلونه راووزي او د لکونو کسانو ژوند متاثره کړي. په افغانستان کې غیر معمولي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون له پایلو سره تړلي بلل کېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونو له لسو لویو زیانګالو هیوادونو دی. د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرنس د ملګرو ملتونو لخوا د آذربایجان په باکو کې روان دی. سربیره په دې چې دا کانفرنس هیوادونه هڅوي څو د ګلخانهي ګازونو ته تولید کچه کمه کړي، له مخ پر وده هیوادونو سره د اقلیمي بدلونو د اغیزو د مبارزې په برخه کې په مالي مرستو هم غور کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی له افغانستان هم دغه کانفرنس کې حضور لري. سکال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راووتل او د ځمکو، هستوګنو ودانیو او باغونو په تخریب سربېره سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د روان کال په اپریل، می او جولای کې دا مرګونی او رانګر سیلونه راووتل. د ملګرو ملتونو د مرستندوی او ژغورونکو ټیمونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 200 کسان په دغو دریو میاشتو کې په افغانستان کې سیلونو مړ کړي او څه باندې 2000 نورې ټپیان کړي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د بغلان خلکو ته اوښتې ده.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې دوی په افغانستان کې د خندقونو کیندلو ته دوام ورکړي تر څو د دوی پټکو له وچکالۍ سره مبارزه وشي او د سیلونو په ګډون د یو شمېر طبیعي پیښو مخه ونیول شي. همدې وچکالۍ او طبیعي پیښو او د غراز بیکارۍ په افغانستان کې بیا د بېوزله کسانو ژوند تریخ کړی دی. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، دغه بېوزلې کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. زموږ همکار په کابل کې لوي داسې میرمنې سره خبرې کړې چې د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده.
شپیته کلنه زربیبی وای د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړی چې له دې ګردابه د وتلو هیڅ لار نه ده ورمالو. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسیږي، خپله هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوه بن او بلې د زوی میرمن ده، د یوې څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. زربیبی وایي په ځمکه د سر سویری نه لري او په اسمان ستوری، او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي. زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي دا وایي په خپل کلی کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري. دا وایي د ژمي پر راتګ چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري، حیران ده چې څه کوي. لیوی خوا د ماشومانو ناروغي او بل خوا په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ کړي.
نو خلا دې سره ورور دې ګډ ور د شاله تو کې چې دې فند په کور کې واره یې مان را خوا دې کور کې یاد اچي په تنګ کړي برخه نه را باندې کټ کړي دي ولا د هر شهر یې نو بخاري نه لرو لړګای نه لرو کړي یاد را باندې لونی سوي کور کې چې خرچه نسته.
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلا بیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې چې واکته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارد او 490 میلیون افغانۍ پر یتیمانو معلولینو او کونډو ویشلی، خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړي او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویا په دې حال کې سیامور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ور سره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې حتا تر دې پورې زبتا خوش کوم او دا بو کوم هغه بو کوم پر سه حال کې ماشوم نو ساز د لای چای یخو.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسؤلیت بولی. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو دغه کور اولاد سه دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده.
نن همدا موضوع چېرې ملتیا مو وکړي قدرمن اوریدونکو، خای تاسو هم داسې کورنۍ ډېرې لیدلې وي چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دنده ګڼي. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل